وخت سهار لس بجی فیض عبدالحق کاکړ مو د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوم. د پاکستان له افغانستان سره د کومک ژغ، د پاکستان د پخوانی فوجي امیر جنرال مشرف نیونه او عدالت ته نن وړاندې کونه، د خیبر پښتونخوا د پروفیسرانو په انتخاباتو کې له انتظامي ذمواریو ډډه، په شمالي وزیرستان کې پر انتخابي کمپاین د کرفیو اغیز، د بېکورسو خلکو لپاره د ټاکنیزو مرکزونو کمی، د جرمني په افغانستان کې د فوجانو ساتل هغه څه دي چې تفصیل یې په روانه غړي کې درکو. په پای کې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو، خو پایل به له خبرونو وکړو. اسرار عالم مومن دی وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشر حقوقو په کلنی ریپورت کې د پاکستان په اړه ویل شوی چې په دې هیواد کې د عدالت له حکم پرته او هدفي وجنو په زور تر تم کول او شکنجو په زرګونو کسان اغیزمن کړی دی. تمه ده چې د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف به نن د ترګري ضد عدالت ته وړاندې کړل شي. او د امریکا په باسن ښار کې په میراتان لوبه کې په بمی چاودنو تورن دویم تن هم نیول شوی دی.
اوس د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشر حقوقو په کلنی ریپورت کې د پاکستان په اړه ویل شوی چې په دې هیواد کې د عدالت له حکم پرته او هدفي وجنو په زور تر تم کولو او شکنجو په زرګونو کسان اغیزمن کړی دی. په راپور کې د غراس په پاکستان کې د زندانونو ناوړه حالات، د عدالت له حکم پرته نیونو او په لاندې کچه په عدالتونو کې د انصاف نشتوالی یادونه شوې ده. ریپورت وایي په پاکستان کې د خبریالانو زورونه، په رسنیو ځنی بندیزونه او د ځنو خبرونو چاپولو په لړ کې د خبریالانو اوبیرې دوام لري. د دې ترڅنګ د مذهبي ازادۍ استحصال او د اقلیتونو ضد امتیازي سلوک هم په دې هیواد کې کیږي. تمه ده چې د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف به نن د ترګري ضد عدالت ته وړاندې کړل شي. نوموړي تېره شپه په پولیس هیډکوارټر کې تېره کړې. له دې وړاندې پرون د جمعې په ورځ د اسلام آباد یو مقامي عدالت پخوانی پوځي جنرال مشرف د دوه ورځو په راهداري یا ټرانزیټ ریمانډ پولیسو ته ورکړو، چې وروسته هغه چک شهزاد کې له خپل کور څخه پولیس هیډکوارټر ته بوتلې شو. په پرویز مشرف تور دی چې هغه په 2005 کال کې د ایمرجنسی لګولو وروسته شپېته جاجان او د هغوی کورنۍ په کورونو کې نظربند کړې وې. دغه رنګ په نوموړي د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو او د بلوڅ خامپرست مشر اکبر بوکټي د وژنو هم تورونه دي. د پاکستان خارجه دفتر وایي افغانستان سره ښه تعلقات او هلته امن او خلاري غواړي، خو د دوی په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ د خرابو اړیکو یوه وجه د پولی په ناسم ډول انتظام دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایاند اعزاز چودري پرون د دې وزارت په اونیزه خبری غونډه کې ویل نوموړی وایي افغانستان زموږ یو ګاونډي هیواد دی او تل به وي. موږ غواړو چې دا هیواد پرمختګ وکړي. موږ د امریکا په ګډون له ټولو هیوادونو سره د افغانستان د امن لپاره همکاري ته چمتو یو. ایزا چودری د دې پوښتنې په ځواب کې چې هیواد یې د افغانستان دننه په ترګر فعالیتونو کې لاس لري وویل پاکستان په دې تورونو باور نه لري. دا زیاته کړه هغوی پر دې یقین لري چې په افغانستان کې سوله، ثبات او پخلاینه د پاکستان په ګټه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 2012 کال کې د بشري حقوقو په راپور کې ویلي په افغانستان کې لا هم د بشري حقوقو مهمې ستونزې شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی ریپورت کې چې د جمعې په ورځ یې خپور کړ ویلي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د بندیانو شکنجه او ناوړه چلند، پراخې شخړې په حکومت کې، اداري فساد، جګړې او د ښځو پر وړاندې تعصب په افغانستان کې تر ټولو مهمې مسلې دي. راپور وایي طالبانو او نور وسلوالو د ملکیانو وجلو ته دوام ورکړی او د حکومت ضد وسلوالو، کلیوالو، بهرانیانو، ملکی کارکونکو، د روغتیایی او غیر حکومتي سازمانونو کارکونکو ته ګواښونه کړي. د ناټو عمومي منشي اندري فوګ راسموسن د جمعې په ورځ په برسلز کې د ناټو په مرکز کې د دې سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د راتلونکي غونډې او د افغانستان له امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ خبرې وکړې. راسموسن وویل د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په راتلونکي غونډه کې به افغانستان ته د ناټو د مرستو په شفافیت او اغیزناک ډول د پیسو د لګولو حساب کتاب پر لارو چارو بحث وشي.
At this meeting, I also expect we will reach agreement
on نو مړه وای ز دغه راسته ملرم چې په دې غونډه کې د افغانستان متیز واکونو ته زموږ دراتلونکو مرستو د شفافیت او حساب ورکولو پړه یو موافقه هم وشي. د ناټو عمومي منشي ویل دا تړون به د افغان امنیتي ځواکونو د غښتلتیا د دوام او دغه راز د افغانستان له ماموریت څخه د مرستندوی هیوادونو د خلکو د ملاتړ لپاره هم یو مهم ګام وي. د امریکا په باسن ښار کې په میراتان لوبه کې په بمی چاودنو تورن دویم تن هم نیول شوی او د پولیسو په تحویل کې دی. له دې وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي دغه ویرجنې پیښې یو مهم باب بند کړل شوی.
And state police and local police across the Commonwealth of Massachusetts.
Numorawai Boston police, riyasati police, zai police po tero 15 urado ke po bahadari o po peshawarana toga zawabi karwai kade aw da dui po azam aw halozalo bande da daga virjani pekhi bab bankal shabe da la daraka shabe mashkuka tan johar سارانیف د نیولو خبر د خالی پورز رستل هغه مخ ته راغله چې د پولیسو لخوا د لټون عملیاتو دوران د باسن په شاو خاصمو کې د بمی چاودنو او ډزو اوازونه اوریدل شوی. پولیس وای دغه مشکوک تند یو کور په انګړ کې په ودرول شوی کېشته کې پټ شوی وو. له دې وړاندې باسن پولیسو لسمی خلکو غوښتنه کړې وه چې د عملیاتو دوران د کورونو دننه پاتې شي. دویم مشکوک کس له پولیسو سره په ډزو وژل شوی. وجل شوی کس د جوهر سارانیف ورور تیمور نومول شوی دی. په باسټن کې د ګل پورزو بمی چاودنو کې درې کسان وجل شوی وو او یو شمیر جوبل شوی وو. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه درته اسرار عالم مومند وړاندې کړل او په روانه غړي کې به دا رپورټونه ولرو. د خیبر پښتونخوا د یونیورسيټي استادان په انتخاباتو کې د انتظامی ذمہواریو له پوره کولو ډډه کوي خو دلیل یې څه دی؟
یونیورسيټي خپل اټونومس باډیز دي، د دې پروفیسران انټلیکچوئل دي، د صوبې دماغ دي، د ملک نو اغي د دې کنټروورشل پروسس ایسا جوړېدل نه.
افغان حکومت او د اونیټو د جرمني لخوا په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د خپل یو شمېر پوځیانو په دې هیواد کې د ساتلو د اعلان خرکلای کړی. د نیټو سیکرټری جنرال اندرس فوغ راسموسن وای
زه د جرمني د دې اعلان چې له 2014 کال وروسته ماموریت سره په داسې اغیزمنه طریقه د مرستې لپاره تیاری وښوده تود هرکلی کوم.
او د باختر سوریا د بیکلتوري پروګرام کې د نورو موضوعاتو په ګډون په جلال آباد کې د موسیقي د زده کړې د اکیډمۍ د پرانستی حال هم درکو. په دې کې به څه ورښودل کیږي؟
ارمونه خو او د سندرا غاډي افاس خرچ پی جندل دا شینه ورته خی بل د تبلیغ د غلرو چې رباب د غلرو.
او یو شمېر نور رپورټونه لرو لمه چالو سره اوسئ. پایلم د پاکستان او د افغانستان له تعلقاتو څخه پاکستان د جمعې پرز د امریکا په ګډون له ټولو شاملو اړخونو غوښتلی چې خپل ټوله توانایي د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د یو سولیز پرمختللي سوکاله او باثباته افغانستان په جوړولو ولګوي. تفصیل به د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په ریپورت کې له جان اکال کوزی واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان اعزاز چودري د دې وزارت په ونیس خبری کانفرنس کې ویل پاکستان د افغانستان د سولې په اړه له ټولو هغو اړخونو سره په تماس کې دی چې له دې هیواد څخه د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته حالت کې دخیل دي او پاکستان د حالاتو څار کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان د دې پوښتنې په ځواب کې چې هیواد د افغانستان په داخل کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس لري وویل پاکستان په دې تورونو او برعکس ادعاو باور نه لري. د زیاته کړه مونږ باور لرو چې په افغانستان کې سوله، ثبات او پخلاینه د پاکستان په ګټه ده. اعزاز چودري وویل پاکستان به له هرې ممکنې لارې د افغانستان د سولې په عملي کې اسانتیاوي رامنځته کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د افغانستان او پاکستان د پولې په اړه ځینې مسایل وو خو د دواړو هیوادونو پوځیانې د حل په مقصد یو له بله په تماس کې دي. چودري د پاکستان او امریکا د اړیکو په اړه وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په مثبت لوري پر مخ ځي. د دغه راز ویل د هند او پاکستان ترمنځ هم مذاکرې دوام لري. د دې مذاکرو دوه مرحله سرته رسیدلي او پر درېمه کار روان ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان د خپل هیواد راتلونکو انتخاباتو په اړه ویل د اروپایي اتحادي څارونکو دا مهال په پاکستان کې دي او دغه راز دیموکراتیکو ملي مؤسسو هم د انتخاباتو لڅارنې سره لیوالتیا ښودلې ده.
د پاکستان پر نړیوالو ژغ چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کار وکړي د اسوسییټډ پریس خبري اجانس ریپورت جان اقال کوزی وړاندې کړلی. په پاکستان کې فوجي عامر جنرال پرویز مشرف ټاکل شوی دا نن به عدالت ته وړاندې کیږي. تر دې لمخه د عدالت لخوا ځخه د نیول کېدو حکم ورکړل شوی د کور ته لاړی خو پروند یو ځل بیا د ونیول سو او د پولیسو په هیډ کوارټر کې بند کړل سو او پښتني کرویشن یې ځنی وسوي. اوس آیا دغه نور تفصیل څه دی؟ په دې اړه مو په اسلام آباد کې له ریاض مسخله تفصیل پوښتلی دی.
امکان دی چې نن پخوانی پوزی امیر او صدر پرویز مشرف هغه د ترهګرۍ د ضد چې کوم عدالت ته هغه ته وړاندې کړی شي د دینه وړاندې کله چې پرون پرویز مشرف د خپل کور چکشیزاد نه د پولیس هډ کوارټر ته راوستل شو د هغه نه په بازي ته پوسنه هم وکړي شو لکه په د باندې خلاول دا تورو چې د ججان په کېد کې یا په بند کې ساتلی په کور نظر بند کړیو دغه شان د هغه کورنۍ چې کوم غړي نو هغه هم اور سره د سخت تکلیف او اذیت نه راتیر شو. نو د دې سره سره چونګي بیا اسلام آباد های کورټ دا هم وی چې پد باندې د ترهګره دفو هم پدې کې شامل کړی شي نو دغه وجوه چې کم د گرفتاری ورکلا د هغه رستو چې کم عدالت کې دی حاضر شو هغه عدالت وی چې دا زما په اختیار کې نه راځي چونګي دغه د ترهګره دفو د نو دی بوز د ترهګره عدالت ته وړاندې کیږي. د هغه رستو پرویز مشرف چې واپس خپل کورټ اولېګل شو د کورټ یو طریقې سره دی بدل کور کی نظر بندو دے د پولیسو په حواله او د پولیسو په ولکه کې دغه دوران چې کله بیا پولیس د دنا سره پښتنې کولې ته پوښونه کول نو هغه د پاره دی هډ کوارټر ته راوستي شو ور سره چونکی د وکیلان چې کوم دینو هغه دا خبره کوي چې د پرویز مشرف سر ته خطر ده یا په دغه باندې حمله هم کولی شي نو په دې وجه د پاره د سکیورټي خصوصي تنظیمات
وکړي. جی ریاض مسخیل داسې راتوسه چې دا وخت جنرال پرویز مشرف په پولیس هډ کوارټر کې دی په خپل کور کې دی چیرته دی؟
بالکل دی وخت هغه د پولیس هډ کوارټر اسلام آباد کې دی او د سکیورټي سخت تنظیمات کړی شوې دي هم د دغه سکیورټي یا د حفاظت یا د امنیت په اړه باندې پرون دا یو حساسه هم شو چې په اسلام آباد کې د دغه پاره د ترهګرۍ ضد یو خصوصي عدالت جوړ کړی شي خو بیا د ججانو د مصروفیت په وجه باندې دغه عدالت جوړ نه کړی شو.
ریاض مسخیلو د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو یونیورسيټانو استادان د روان ټاکنو په دوران کې د هر ډول انتظامی ذمہواری څخه ډډه کوي. دوی دلیل ورکوي چې د دوی کار خلکو به ماشو الکانو ته یا زکونکو ته تعلیم ورکول دي نه چې دا پر پولینګ سټیشنونو ولاړ د غی انتظامی چاري پر مخ وړي. تفصیل به د اصرار اتل په ریپورت کې واورو.
د خیبر پختونخوا د بیلابیلو پونتونونو استادانو راتلونکو ټاکنو کې په پولینګ سټیشنونو کې د انتظامی ذمہوارو قبلولو ډډه کړي. دوی وایي چې استادان د خپل منصب او نور قومي ذمہوارو بوج پر سر لري او نه غواړي چې د کومې ادارې یا ګوند برخه وګرځي. مشال ریډیو ته په دې اړه د پیښور پونتون د استادانو د اتحادیې مشر پروفیسور جمیل احمد وایي چې د وفاقي او صوبایي چارواکو سره داسې نورې ادارې شته چې کارمندان یې د ټاکنو دغه کار تر سره کولای شي. دوی وړاندې وایي
په دې مسله باندې وړاندې په اسلام آباد کې د ټول پاکستان د سلور ورنو صوبو استادانو یو غونډه کړې و. د پروفیسورانو یو رائے ده د اکثریت چیرې په الیکشن کې د پروفیسر ډیوټي په الیکشن بوت کې نه ده پکار. زموږ یونیورسيټي ورته د سکولز سټاف او د کلاس 4 او کلاس 3 زموږ کوم کلینیکل ایڈمنستریټیو سټاف دی هغه ورکړې شوې دي او د استادانو دا نظر په ذهن کې ساتلې دي وغه یې وایټ کړې دي.
د اسلامي کالج پونتون د استادانو د اتحادیه مشر پروفیسور فیصل شهزاد مشال ریډیو ته خپل خبرو کې وی چې استاز لا د تعلیمی چاپیر چلنا په داسې حالاتو کې وتل د پونتونونو او استادانو د تشخص لپاره هم خندي.
یونیورسيټي خپل اټونومس باډیز دي د دې پروفیسوران انټلیکچوئل دي ردي صوبې دماغ دي ردي ملک نو اغي د دې کنټروورشل پروسس ایسا جوړېدل نه غوړي. دا مطلب نه چې ریاست په کارونو کې مونږ خپل ذمہواري نه فلفل کوو خو ریاست نه مونږ دام وایو چې تاسو ډوره غنده کې سیستم ډوره خراب کې سیستم چې هغه کې بیا د یونیورسيټي پروفیسور کې صحیح سٹیپ لی نو بیا به هغه ته پرسنلی په یونیورسيټي کې دننه چونکې دا نان پولیټیکل باډیز دی دغه پولیټیکل انټرفیرنس نه دا یو طریقې او بیک ډور د پولیټیکل انټرفیرنس په دې کې راځنه کیدی شي. موږ دغه نه غواړو د یونیورسيټي ټیچرز لپاره دغه زموږ ډیماند دی چې پروینشل ګورنمنت یا فدرل ګورنمنت خپل امپلویز باندې الیکشن پروسس چلول شي نو پاره دی چلے.
دا چې د استادانو دغه نظر ته الیکشن کمیشن سرنګوري او دغه لړکی ری نور سه تنظیمات او پلان لري. د الیکشن کمیشن په خور دفتر معاون مشر خوشحال زاده مشال ریډیو ته وایي
دا څنګه کړو چې انکار نشي کولای دا نېشنل ډیوټي ده موږ ته کوم کسان پکاره موږ ته ورایږي دا سو ریفیوز کولای شي او اکیډمیک پرابلم دی کنه هغه بنیاد باندې ریټرنینګ افسر چې کنسټیټوئنسی کوم ملي کنه هغه غاب ځل کولی شي کم کس موږ ریکویزیشن کولیګا انگیج کوو او کلی لګړو کی سپیشل کیسز کې دا شي کنه چې راځي یو سړی بیمار دی یا سبل څه پرابلم دی کنه دا ریټرن کې هغه کلی کنه چې راځي دا مسله ماته
په پام کې دی نیو دا چې هر ځل زیات شمیر د پونتونونو استادان د ټاکنو عمل کې بیلابیل سیمو ته انتظامی کارونو لپاره لیګل شي خو لدا ځل سیمه کې د بدمنۍ لامل دوی ټاکنو کې د سخه سمزي مواري قبلولو ډډه کوي د بیلابیلو پونتونونو د استادانو په وینا دغه لړۍ کې دوی د خپل پونتونونو انتظامی چارواکي خبر کړي چې ورسته به په لیکلې بڼه دا خبر الیکشن کمیشن ته لیګل شي اسرارتل مشال رادیو پېښور
دا خو د یونیورسيټانو د استادانو حال چې نغړی په انتخابي کمپاین کې انتظامی په انتخاباتو کې انتظامی ځمړی پوره کې خو بلخو په شمالي وزیرستان کې کرفیو بیا خان را مسته کړی دی هلته په انتخاباتو کې برخه اخیستونکو امیدواران د شکایت کوي چې د کرفیو له وجې څخه د دوی انتخابي کمپاین متاثر شوی دی تفصیل د مشال همکار راکوي
قبائلی سیما شمالی وزیرستان کے دروانو ٹول ٹاکنو دا پارا دا قومی اسمبلی یو نشست حلقہ این اے سلوے ختم نا دا الیکشن کمیشن ترمخا شپک دیش امیدوارانو کاغذونا جمع کری دی چپکې د بلابلو سیاسي ګوندونو سره وابسته او ګنډش مې آزاد امیدواران شامل دي خو د روانو ټول ټاکنو د پاره د غلطانه او درېدلې امیدواران وای د کلانا چې د غلطه انتخاباتو هلې زلې روانې شوي په دویم ورځ کرفیو لګولې شي چې تر څو سو ورځو پورې دوامدار ساتلې شي او د دوی انتخابي مهم یې په ټپه ودرولې ده قبایلی مشر او روانو ټول ټاکنو د پاره شمالي وزیرستان امیدوار مولانا ګل رمضان وای که یو اړخ ته ګرځبندې ځایي خلک د ستونزو سره مخ کړي نو بل طرف ته د دوی انتخابي مهم هم ډیر اغیزمن شوی دی
د کرفی په واجه باندې د میز وزیرستان عوام ته انتهایي مشکلات دي د میز تجارت او کاروبار دا متاثر کیږي الیکشن چې کی مهم دی دا بالکل پټا په منډه وی لوړ دی ځکه چې یو خو مسلسل کرفی دی او بل د نایت کرفی په واجه باندې د شپې په ټیم باندې هم بېخي هغه کنوینسینګ څوک نشي کړلای چې کوم امیدوارون دي د انتهایي مشکلات سره مخامخ دي دا ځای او دا ظلم دا د عوام سره نه کو ځکه چې داس نامونه کرفی نه په 40 سی سی آر ششتا او نه د سپیتل په قانون ششتا
ملک ریاض چې د حلقه این ایس ال وختم نه آزاد امیدوار په توګه ودرېدلې مشال ریډیو توای دا سیخکاری چې د غلطه د ټولټا کنو نه کولو کوشش کیږي
ناسیک مثال خپل ملګری ته ورلای شي نه کومې ته ورلای شي کنه مکمل د نیس کمپین چې کیندا ازیرو شو دا لہذا پدې وجه باندې میز پولیټیکلې تا او خاص کر گورنر ته دا فول کی چې د الیکشن په ټیم سره چې ټیم را کوشر دلې شي چې لیس کو وطن سره کار کینه لګي چې لکین حالات روان دي کنه اې دې دا کوشش تا چې مثال د الیکشن په فول شي او میز
دا جماعت اسلامی پر ٹکٹ شمالی وزیرستان ادریدل ملک مشال خان وائی دا کرفیو دلاسا دا کورونو بہر ہم نشی وطلے او عوام او تخ پل منشور ور په جندل خو ډیر اگران ادا
میز کمپین دا سی بل چې بخی لکه ټپ چی وی وی لوړ وی بخی ډور اپ لاین سی وی لکه ته چې کړ یار ور پسې باندې کر پیر پسې نافذ شي دا درې سال ور دې شي چې بالکل کرفی دو او میز د خپل کرین نه سی وتاي هغه خو ډیر لره خبره ده چې جلسې جلو سینا تو بو سی چا سره په خلاص تر تابت لای شي وزیرستان ډیر لوی ستر دا چې زنه زه ته خو لوړ چا ته پاتانه نیوي چې سندا یا تسیدی یا چیورت لائن سے خبر نہ شادی کئی تب پمفلیٹس نہ کے لاک ہینڈ بل نہ کے تقسیم ہوئے چا سر خبر نہ ہو کہ چا سر اکشن نے
دا یا دا ونے دا چے دا تیرے سے شمبے پورت شمالی وزیرستان کے دا پاکستان فوز انجینئرنگ شعبے کر کون کیو گاڑے وسلہ والو پ بارود و مواد سرا الوزا ولے وہ چه تراغه وروستا پټول شمالی وزیرستان کې کرفیو یا ګرځبندیز لګولې شوې ده د نوډان د هم د 13 میاشتې په درويشتمه نیټه ایشا منیاتی پوسټا باندې ځانمرګي برید نه پز د غلطه کرفیو لګولې شوې و چې تریاوې ونې پورې په مکمل ډول ټوله لارې تړلې شوې و
دا خو په شمالي وزیرستان کې د کرفیو لوجه د انتخابی کمپاین کې رامنځته شوی خنډ پاړه ریپورت خو بلخا بیا د اورګزو ایجنسو چې کوم خلک به کور سوي دي هغه دا وخت په پېښور او په نورو سیمو کې میشتي خو مشکل لري چې د دوی په راتلونکو انتخاباتو کې به رول سوي ووټ به واچوي نه واچوي په دې اړه باندې دوی له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي او ځینې غوښتنې لري په دې اړه د مشال د همکار ریپورت واورو
د یو کم سلوېخ انتخابي حل کې امیدواران وای چې په اورګزو ایجنسی کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن په وجه بې کورشي او خلکو ته د ووټ اچولو اسانتیاوي تر اوسه نه دی ملاو شوی په داسې حال کې چې د سیمې زیاتره خلک بې کورشي دي امیدواران هم خپل سیمو ته نشیتلې نو یادې حلقې امیدواران ووس د خیبر پښتونخوا په هغو سلو کې خپل کمپاین چلوي چې دغه بې کورشي خلک پکې میشتي د مسلم لیگ نون ګوند ملک سپین ګول مشال لوډیو ته وویل چې زیاتره کډوال په هنګو کوهاټ او پېښور کې دي نو په دغه سیمو کې د پولینګ سټیشنو سہولت نه ورکولو سره یو شمېر خلک خپله قیمتي رای ورکولو نه محرومه کېدل شي
افغانستانیان په پاکستان کې نو حکومت دا سہولت ورکوي چې هغه د خپل ور کول کې د کشمیر ولا مو کوم ډول وي چې سره هغه الیکشن نه په پوره پاکستان کې دا هغه څه لګیدلې هغه په دې هڅه کوم چې هغه خپل ور کول کې نو هم د سړي یا پاکستانیان نو کوم ډول وو دا اکبر هي نو زه د دې کومل ته هم دا هغه
د الیکشن کمیشن دفتر د شمیرې تر مخه په یو کم سلوېخ انتخابي حلقه کې ټول سلوېخ امیدواران اهل ګرځول شوي دي په حلقه کې د پولینګ سټیشنو شمیره یو سل دوه ده په دې کې د ووټونو شمیره یو لک او پنځه ویشت زرو نه زیاته ده د تحریک انصاف ګوند ملک عتیق الرحمن اډوکیټ موږ ته وویل چې و پنځوس زره ووټ ورکوونکو ته د پولینګ سټیشن سهولت نه ورکول ته افسوس وړ خبره ده نوموړی زیاتوي چې که داسې نه شي کېدلی نو پر دوی دې بیا پولینګ سټیشنو ته په گاڑو کے خلق د بوتلو پابندی او چا تکڑے شی
لگا کو ہا خمدون خود الیکشن کمیشن ہم پرپوزل استا کو کرنور الیکی دی دے پر بیا مت ٹرانسپورٹ پروائیڈ کی الیکشن کمیشن ما بینیڈیٹ بانے 15 لاکھ پابندی اسی گا پیدا لائی نوا تا خرچہ نہیں سی گئے نو بیا دی ضرورت دا ہے بیا ما تا خطر اگڑے شی ما تا ٹرانسپورٹ ملو شی دا ما اوتر دم مختلف
ویریا تا ورسته ولې چې ته خپل هوټ حق استعمال کی واضح دی چې د اورګزو ایجنسی لوور اپ سنټر تحصیل کې مشتي فیروز خیل خاص توري خیل او بزور خیل کومونه د واپس کې دونه علاوه ځینې نور کومونه سره د اپر او اسماعیل زید تحصیل خلک لا هم کډواله شون تیر وی د اورګزو ایجنسی به کورشه خلکو ته د ووټ اچولو اسانتیا به نه ملاوي دوه په اړه مو چې د سیمې الیکشن کمشنر محمد اعظم خان سره خبره وکړې نو مشال لډو ته ویل چې کډوالو ته به د پولینګ سټیشن سہولت ورکول کیږي
پر تحصیل لپاره تقریبا 22 دغه جوړ کړی دي خو ایڈمنسٹریشن دا کوشش کې لګیا دی چې موږ چې دا کوم آئی ڈی پیز دي په هنګو کې او په کوهاټ کې دې لپاره کوشش دا کوي هغه الیکشن کمیشن ته بار بار دا ریویو لپاره لیکي چې هلته تاسو موږ اجازت راکړي
پاور اگزو ایجنسی کی د قومی اسمبلی یو سیٹ لپاره د مقابله یو شمیر آزاد امیدوارانو سره پاکستان پیپل پارٹی تحریک انصاف جمعیت علماء اسلام فی مسلم لیگ نون مسلم لیگ کاپ متحدہ قبائل او جماعت اسلامی دو گوندونو امیدواران مخی ته راغلی دي د یو کم سلوېخ انتخابی حل کې امیدوارانو د الیکشن کمیشن چارواکو څخه وغوښتل چې بې کورشي او خلکو لپاره د اسانتیاوي برابرې کړی شي چې د مئی پر یولسمه نیټه په ټول ټاکنو کې برخه واخلي
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
رفیع زکریا د پاکستان یو لیکوال ده. د یو مقاله خبره کړې ده او په دې مقاله کې دا پښتنه راپورته کوي چې ولې په امریکا کې د ترګري کوم پیښه د نړۍ په نورو سیمو کې د ترګري د پیښو په مقابله کې شور اثر پرېږدي او خلک یې تر ډېره یادونه کوي. شاهین بنری دا مقاله لوستې ده او تفصیل وړاندې کوي.
رفیع زکریا لیکي د پاکستان د ورسپانې لپاره د کالم لیکونکو په حیث هغه د بمی بریدونو او ترهګرۍ د پیښو ذکر ډیر کوي او دغه پیښو د قربانیانو سره خپل خواخوږي څرګندوي. لیکواله باور لري چې د خلکو فکر کول او د هغې سره همدردي کول یو داسې دود دی چې د تشدد د پیښو په ودرولو او د یوې ټولنې انسانیت قائم ساتلو کې مهم کردار لري. لیکوال زیاتی د ترهګرۍ د هر یو برید دننه ظلم موجود لري او د یو داسې شر او بدو انګازې پکې محسوسېږي چې د معمول یو لمحه برباده کی او په زور تشدد تغاړه باسي. په دغه تناظر کې د امریکا په بوسټن ښار کې د ترهګرۍ پیښه په هیڅ شکل د کراچۍ په یو بازار، د خوست په یو سکول او د کربلا په یو جومات کې د بمی برید نه مختلفه نه ده. بیا هم د بل کوم یو هیواد په پرتلا په امریکا کې د ترهګرۍ بریدونه نړۍ یاد ساتي او ډېره همدردي ورسره ښودل کیږي. رفیع زکریا لیکي امریکا کې د معمول ژوند د امنیت په حواله دومره محفوظ او خوندي دی چې د نړۍ په جنگ ځپلې هیوادونو کې تصور هم نشي کېدی. په بوسټن کې د میراتان کېدل او په خلکو کې د دې شهرت هم د دغه امنیت یو څرګندونه ده. امریکا دومره محفوظه او د مصیبت نه آزاده ده چې خلک د منډو ترلو د لارې ځان له په زور تکلیف ورکوي او ځان ستړي کوي، او کله چې په داسې ځای کې د ترهګرۍ پیښه وشي نو اثر یې ډېر زیات وي.
شاهین بورنرای وو چې د رفیع زکریا ریپورت درته وړاندې کولی. د مقالې مهم ټکی وړاندې کول، د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو نگران وزیر مسرت قدیم په مشرق کې سوې غونډه کې د کلتور یا ثقافت د پالیسي منظوري ورکړل سوې ده. دا غونډه د چهارشنبه په ورځ سوې چې پکې بیلابیلو چارواکو او هنرمندانو ګډون کړی و. د پالیسي یو غیر حکومتي تنظیم تخلیق فاونډیشن جوړ کړی ده. د تنظیم کارکونکي او هنرمند ارشد حسین چې د پالیسي په جوړولو کې مهم رول لوبولی دی، مشال ډوډۍ ته وویل چې راتلونکي حکومت به په دې عمل کبی. لا ارشد حسین زخم په سر کې پښتلی چې په دې کلتوري یا ثقافتي پالیسی کې څه څه شامل دي.
د دې درې غټې خبرې دي، په دې باندې مونږ د استنې او درولې دي. د دې بنیاد چې په درې خبرو دی، د دې پالیسی د کلتور ودا، دویما د کلتور تحفظ، او دریما د کلتور احیا چې هغه دوباره مونږ ژوندې کړې شو.
یعنی هغه کې ستاسو مشورې څه دي چې کمی کمی ځکه ډېری خبرې به کلنډې داسې غټې غټې خبرې راتو کې چې دا ټول به څنګه کیږي، کم کم سیزونه به پکې کیږي؟
یو دی پرفارمینګ آرټ، یو دی ویژوال آرټ، یو دی فاین آرټ، یو دی پروډکټیو کلچر. څه چې مونږ وایو چې د هغې نه پیسې ټکې ګټلې شي، او دغه هنر چې کوم نوی نسل ته لا نه دی منتقل شوی، څنګه چې زمونږ په سواد کې، په چترال کې، په زهازاره کې کار کېدو، د لاس کار به کېدو، هغه خلک اوس هم موجود دي. لږ ډېر هغوی ډېر مایوس دي. مونږ وایي چې هغې ته مارکیټ ورکړو، د لاس دا کار ختم نه شي. دریمه خبره دا ده چې دلته داسې یو کالج، یو اداره جوړ شي چې په هغې کې د کلتور سبق خول شي. مونږ دا مشوره مور کړې ده چې د کلتور سبق چې زمونږ ماشومان د ماشوموالي نه، د خپل ځان نه، د خپل تاریخ نه، د خپل ژوند نه، د خپل روایاتو نه، د خپل د ژوند چې اصول دي پښتونولي، او زمونږ په دې پښتونخوا کې چې څومره ژبې دي، د شپږیس ژبې دي، مختلف ژبې دي، غټې غټې ژبې هم پکې شته، واړه واړه بولې پکې هم شته دي. مونږ هغه هم یو بل ځان سره یو ځای کړو چې مونږ د یو بل نه خو واقف شو کنه، مونږ خو یو بل وپېژنو کنه، بیا به زمونږ د صوبې یو مخ روزي چې دا زمونږ د کلتور یو مخ دی. دغه شان زمونږ موسیقي ده، لوک موسیقي، سده چې فوک لورا وای. دغه شان زمونږ تھیټر ده، ډراما ده، ریډیو ده، ټی وی ده، داغې نه علاوه تحقیق ده، په دې کې به دا ټول شی نه دي. سینما ده چې سینماګانې زمونږ په صوبه کې ختم شولې.
ارشد حسین صاحب، د دې ضرورت ولې پیښ شو؟ دا دومره وخت ورسته، یعنی په دې اوس حالاتو کې د دې ضرورت څه پیښ شو؟
د دې ضرورت ځکه پیښ شو جی چې مونږ خلک یو بل نه ډېر لري یو. مونږ سره داسې ادارې نشته دي چې دې ته مونږ د ادارو شکل ورکو او دې ته مونږ وده ورکو چې دې د کلتور نه بغیر زما مخ زما په جنگلو نشته. نو ځکه چې مونږ قانون یو، نو مونږ زمونږ دا قانون هم څه په جنگلو ده، او په هغه کې زمونږ هر څه شامل دي. نو چې دا مونږ خپل نوې نسل ته چې زمونږ هغه د زمونږ د دې وطن او بیا د پښتونخوا څلور شپېته فیصد د دې ځوانان چې د هغې عمرونه دي د پنځلسو نه والا پنځویشتو کالو پورې، هغوی ته دا پته نشته چې غنی خان څوک، خوشحال بابا څوک، رحمان بابا څوک، حمزه شینواری څوک. دا ټول به مونږ دوباره اوس دی ته وایو چې دا زمونږ مشرانو، دا زمونږ مړانه وي، دا زمونږ دغه وو، او زمونږ چې دی مونږ جنگونه نه خوښو، مونږ پوره من خلک یو، مونږ وده کول غواړو، مونږ وړاندې تلل غواړو، مونږ دنیا سره تک غواړو، د دنیا تقاضې چې څه دي، او هغې دپاره زمونږ دا یو مورچه ده کلتور، او په دې به مونږ جنگیږو او په دې مونږ کار کوو.
ارشد حسین هنرمند او د تخلیق فاونډیشن یو کارکونکی چې د خیبر پښتونخوا د پاره د کلتوري پالیسی باندې کار کړی دی له مشالې ډو سر خبري کولې لسنې مې بجې سوي دي. اسرار عالم مومند به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د امریکا د بونو چارو وزارت د بشر حقوقو په کلنی ریپورت کې د پاکستان په اړه ویل شوی چې په دې هیواد کې د عدالت له حکم پرته او د فی وجنو په زور اتری تم کول او شکنجو په زورونو کسان اغیزمن کړی دي. په راپور کې د غراس په پاکستان کې د زندانونو ناوړه حالات د عدالت له حکم پرته نیونو او په لاندې کچه په عدالتونو کې د انصاف نشتوالی یادونه شوی. تمه ده د پاکستان په خوانی پوځي واکمن پرویز مشرف به نن د ترګری ضد عدالت ته وړاندې کړل شي. له دې وړاندې پرون د جمعې پرځ د اسلام آباد یو مقامی عدالت نوموړی د دوه ورځو په راهداري یا ترانزیت ریمانډ پولیسو ته ورکړو. د پاکستان خارجه دفتر وایي افغانستان سره ښه تعلقات او هلته امن او خلارې غواړي، خو د دوی په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ د خرابو تعلقاتو یو وجه د پولې په ناسم ډول انتظام دی. د پاکستان د بونو چارو وزارت ویاند اعزاز چودري پرون د دې وزارت په اونیزه خبري غونډه کې ویل افغانستان د هغوی یو ګاونډي هیواد دی او طلبوي او دوی غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي. د چین په جنوب لویدیځ کې زورور زلزله راغلې چې پکې د یو څلوېښت کسانو د مړ کېدو رپورټونه دي. په ریکټر سکیل د زلزلې شدت 6.6 ریکارډ کړل شوی. له چین اخبار شوي تازه رپورټونه وایي په سیچوان ولایت کې د یو څلوېښت کسانو د مړینې رپورټونه دي او اټکل کېږي چې د مړو شمېر زیات شي. دې زلزلې تر 625 کسان جوبل کړي دي. د امریکا په باسن ښار کې په میراتان لوبه کې په بمی چاودنو تورن دویم تن هم نیول شوی او د پولیسو په تحویل کې دی. له دې وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي د دغه ویرجنې پیښې یو مهم باب بند کړل شوی. او په عراق کې د صوبایي کونسلو لپاره انتخابات روان دي. نن له 1300 صوبو څخه په 1200 کې رای اچول پیل شوی.
اسرار عالم مومند ورته د خبرونو لنډیز وړاندې کړی. د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو. په اسلام آباد کې سراج سهیر د نن ورځې ورځپاڼې لوستي اداریو کې څه لیکل سوي دا رپورټ را لېږل.
مشرک ورځپاڼه خپلې اداریه کې لیکي چې په یکتوت کې په غلام محمد بلور د زنبرګي برید نه وروسته د ناقانونه ګرځولې شوې ډلې لخوا د علاقې خلکو ته د عوامې نشلګون نه د لرې پاتې کېدو او د خپلو کورونو نه د سرو جنډو لرې کولو لپاره پمفلټې تقسیم کړې دي. که یو پلو د دې نه د پولیسو او انتظامی بېوسي په نظر راځي، نو بل پلو د امیدوارانو لپاره انتخابي مهم چلول هم ګران ښکاري. ادارې مخکې لیکي چې که د ووټرانو یرول هم داسې روان وو، نو یو تن به هم پولینګ سټېشن ته رانه شي او داسې په پولینګ سټېشن خوشی پاتې شي. د ادارې په وینا چې د دړکو پمفلټو خورېدو وروسته د سیمې په خلکو کې ډېره یره ترخه خوره شوې ده، او ځکه چې په دغه پمفلټو کې ورته لیکلی شوی دي چې که چا د دوی خبره ونه منله، نو د هغې د بدو نتیجو به ذمهوار پخپله وي. ادارې اخیر کې وایي چې د دې صورتحال الیکشن کمیشن لا په سمدستي توګه نوټس اخیستل پکار دي، او دغه رنګ د حکومت هم د غوره ګامونو پورته کولو لپاره زر تر زره سخت حفاظتي اقدامات وکړي چې دا رنګ راتلونکي ټول ټاکنې په پرامن توګه سرته ورسی. آج روز پڼ خپل ادارې کې وایي چې د اسلام آباد جوډیشل مجسټریټ پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف په دوه ورځني ترانزیت ریمان پولیسو ته حواله کړی دی، او اوس به هغه د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت ته وړاندې کولی شي. حالان کې د دې نه وړاندې د اسلام آباد های کورټ د پرویز مشرف د نیول حکم ورکړی وو، خو دې د عدالت نه کور ته لاړو. په کوم چې جسټیس شوکت عزیز صدیقی د اسلام آباد پولیس مشر نه جواب غوښتی دی چې دومره لوی مقدمه کې ملزم څنګه د عدالت نه کور لاړو او دې گرفتار نشو. ادارې زیاتوي چې پرویز مشرف د اعلی عدالتونو د ججانو کور کې نظر بند کولو سره سره د بینظیر بټو او اکبر بټي د وژنو په کیس کې هم نوم لري، او دې پکې اشتهاري شوی هم دی. خو دې پاکستان ته راغلی او لکه څنګه چې د ویلي د عدلی په ګډون د هر چیلنج په مقابله کوي، دا یو ښه خبره ده. او څنګه چې پیپلز ګوند د عدالت هر فیصله منلی، او تر دې چې یو وزیر اعظم یې هم ولن اخلو، کو په دې فیصلو عمل کول یو ښه اړخته پرمختګ دی. ادارې اخیر کې وایي چې پکار ده چې د ټولو عدالتي فیصلو انتظار وکړي شي او په هغه عمل درآمد وشي او د پروپاګاندو نه ځان وساتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اف فارن پالیسی مجلې د پاکستان د پخوانی پوجي واکمن جنرال پرویز مشرف په اړه یو مقاله لیکلې، وایي که څه هم د پاکستان موجوده پوځي مشرتابه د جمهوري حکمرانۍ ملاتړ کوي، خو دوی نه غواړي چې په موجوده یا پخوانی پوځي چارواکو دي په ولسي عدالت دوحقي مقدمه وچلول سي. بلخوا ورځپاڼه فاینانشل ټایمز لیکي که له یوې لارې کابل یو جدید ښار جوړ سوی چې پکې د نجونو لپاره په مکمله توګه سکولونه سته، خو کابل عادي خلک عادي حالت څخه ډیر لرې دی او د تیر وخت په پرتله ناارامه دی. اسرار علی مومند د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
د فارم پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلی دی د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په 1999 کال کې د هغه وخت وزیر اعظم د خبرولو پرته د هند تر قبضې لاندې کشمیر په کارګل سیمه کې په پټه د پوځي مداخلې امر وکړو. د مشرف مخه د کشمیر د غربي او مشرقي برخو ترمنځ تنگلتیا زیاتول وو چې دا رنګ نړیواله ټولنه پر دې مجبوره کړي چې د پاکستان او هند ترمنځ 50 کلنه شخړه چې هرکل شوې وه حل کړي شي. اوس پرویز مشرف چې پوځي څوکۍ هم نه لري یو وار بیا خپل ځان په مشکل کې راګیر کړي. مشرف د زیارت پر ورځ له اسلام آباد های کورټ څخه وروسته له هغې وتښتېدو چې عدالت د ججانو د نظربندۍ په مقدمه کې د هغه د ضمانت درخواست رد کړو. له دې وړاندې یو بل عدالت د غداری په کیس کې د مشرف د نیولو حکم ورکړی وو. د کارګل پیښې په څیر مشرف دا حالت ځان ته پخپله جوړ کړي. د دې حالاتو له وجې نه یوازې پوځ بلکې با اثر ډلې هم بې قراره شوې دي، او دا په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې یو کمزور سیاسي انتقال روان دی. په مقاله کې راغلی دی که څه هم د پاکستان موجوده پوځي مشرتابه د جمهوري حکمرانۍ ملاتړ کوي، خو دوی نه غواړي چې په موجوده یا پخوانیو پوځي چارواکو دی په ولسي عدالتونو کې مقدمه وچلول شي. په تېر نومبر میاشت کې د پوځ مشر اشفاق کیانی له دې کبله د سپریم کورټ په چیف جسټیس نیوکه وکړې چې د 1999 کال په انتخاباتو کې د پوځ پخوانی مشر میرزا اسلم بیگ په ګډون د نورو پوځي چارواکو لخوا د سیاسي مداخلې د تحقیقاتو کولو حکم ورکړی وو. نو اوس د مشرف لخوا دغه روسي غلطي د خبرې ته الله هواروي چې کېدای شي پرده د غدارې مقدمه وچلول شي، نو له دې کار سره د پوځ د جمهوري انتقال خواهش ته زیان رسېدای شي. بلخوا د ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په یو مقاله کې راغلی دی له یوې خوا کابل یو جدید ښار جوړ شوی چې پکې د جنکو لپاره په مکمله توګه سکولونه شته او دغه رنګ پکې 3G ټلیفون نیټورک شتون لري. د افغانستان د مالیه پخوانی وزیر اشرف غنی چې اوس هڅه کوي له نړیوالو څخه افغان سرتیرو ته د پوځي عملیاتو د انتقال پروسه ترتیب کړي، وایي کله چې د 2001 کال د دسمبر په میاشت کې هغه افغانستان ته راغله له هغه وخت راهیسې د کابل آبادی څخه باندې لس چنده زیاته شوې او شاوخوا 50 لکه ته رسیدلې. نوموړی وایي دا په ټولنیز توګه په رښتیا یو معجزه ده. مقاله کې راغلی دی اوس کابل د عادي حالت څخه ډیر لرې دی او دغه ښار چې څومره نه آرامه دی د اشرف غنی د راتلو پر وخت دومره نه وو. لیکوال وایي هغه ولیدل چې په کابل کې د سرینا هوټل یو ګاډ سره په ګلدنې کې د څلور جاجرو یا میگزین څخه کم نه وو او ښار کې ځای پر ځای امنیتي پوستې جوړې کړل شوي. په داسې وخت کې چې د هندوکش پر غرونو واوره ویلې کېدل شروع شي او موسم تود شي، نو د ځایي خلکو او پوځي قوماندانانو سره د طالبانو لخوا د بریدونو اندېښنې زیاتې شي. همداراز په جلال آباد سړک یو امنیتي مشاور چې د ښار نقشه ورسره په لاس کې وه ویل څو اونۍ مخکې له طالبانو سره هغه وخت نښته وشوه کله چې طالبان د چوونکو توکو ډک ټرک سره ودرول شو.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو له اسرار عالم مومند واورېدل. افغان حکومت او د نیټو د جرمني له لوري په دې هیواد کې له 2014 کال وروسته د پوځیانو د سادلو د اعلان هرکلی کړی دی. جرمني تېره ورځ ویلي وو چې تر 600 زیات عسکر به په افغانستان کې پرېږدي چې په مزار شریف او کابل کې به ځای پر ځای وي. بهرني ځواکونو په 2014 کال کې له افغانستانه د وتلو پریکړه کړې ده. تفصیل له احمد تکل اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند د جمعې په ورځ د جرمني د هغه وړاندیز هرکلی وکړ چې وایي له 2014 کال وروسته به یو شمیر سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. د جرمني دفاع وزیر د پنجشنبه په ورځ له 2014 کال وروسته په افغانستان کې له 600 تر 800 پورې د جرمني سرتیرو د پاتې کېدو لپاره تیاری وښوده چې په غالب ګمان په مزار شریف او کابل کې بدیروي. توماس د مایزیه په برلین کې خبریالانو ته وویل چې د دې سرتیرو د پاتې کېدو مقدماتي موده به 2 کاله او دنده به یې په افغانستان کې له ډیره نړیوالو ځواکونو سره په ترینینګ او نورو چارو کې مرسته وي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د جمعې پر ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې د جرمني د پریکړې ته اشاره وکړه او ویل چې افغانستان له 2014 کال وروسته هم د ناتو مرستو ته اړتیا لري خو لومړی توبونه به افغان حکومت ټاکي.
ناتو تصمیم نگرفته که چگونه ماموریت در افغانستان.
ناتو تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې ماموریت څه ډول وي. خو د چارواکو له څرګندونو ښکاري چې پلان یې دا دی چې ونډه به د افغان امنیتي ځواکونو ته سلام مشورې ورکول او د هغو روزنه وي چې موږ یې هرکلی کوو. خو په هر صورت هره پریکړه به له افغان حکومت سره په مشوره او د هغو اړتیاوو او لومړیتوبونو پر بنسټ کېږي چې موږ به یې له نړیوالې ټولنې سره مطرح کوو. ناتو هم د جمعې پر ورځ د جرمني د وړاندیز هرکلی وکړ او ویل دا به د ناتو نور غړي وهڅوي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګرسموسن په بروکسل کې په یو خبري غونډه کې که څه هم یادونه وکړه چې د اپریل په 28مه د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د ماموریت لپاره د ناتو لغړو د سرتیرو د ژمنو رسمي غوښتنې نه کیږي، خو یادونه یې وکړه چې د جرمني ژمنه ښایي نور هیوادونه هم وهڅوي. زه د جرمني د دې اعلان چې له 2014 کال وروسته ماموریت سره په داسې اغیزمنه طریقه د مرستې لپاره تیاری وښوده تود هرکلی کوم. زه همداراز فکر کوم چې د جرمني اعلان به د نورو احتمالي مرستندویانو د هڅولو لپاره یو ښه مثال شي. جرمني په افغانستان کې شاوخوا 4200 سرتیری لري چې ډیره برخه د هیواد په شمال کې ډیره دي.
احمد تکلو اسوسییټډ پریس خبري اژانس په پاکستان کې د طب په میدان کې د بدلون په حق له مقاله لیکلې ده. لیکي چې په هیواد کې د پخوا په پرتله په میډیکل کالجونو کې زیاتې هنجونه زده کړې کوي چې د دوی د پرمختللو لپاره یو ښه خبر دی. خو بیا اژانس هغه وجوهات هم په ګوته کوي چې ولې په عملي میدان کې د هنجونو ډاکټرانو شمیر د هلکانو په مقابله کې کم دی. تفصیل به له ملیحا مرزاده واورو.
اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي پاکستان چې د جینکو د تعلیم د ټیټه شری او د ناموس پنوم د خزو د وژنې لپاره یادېږي. د هیواد د طب تعلیمي ادارې په خړ ډول د خزو د بدلیدونکو کردار عکاسي کوي. ایجنس په 1991 کې د طب په تعلیمي میدان کې د لکانو مخصوصه کوټه تر لری کول وروسته د جینکو لپاره یو ښه بدلون ته اشاره کوي چې اوس زیاتره جینکې طبي زده کړه ترلاسه کوي. ایجنس په یو مسلمان قدامت پرست هیواد کې د خزو لپاره یو ښه خبره بولي، خو وایي چې په دې لړ کې اوس هم خنډونه موجود دي. ډېری جینکې د کورنۍ لخوا د واده د فشار له امله د تعلیم وروسته په عملي میدان کې د ډاکټرې په ډول کار نه کوي چې په عمومي ډول د هیواد د صحت په نظام هم اثر کوي. خو ایجنس په کراچۍ کې د طب د زده کړې د یوې ادارې ډاو میډیکل کالج د زده کوونکو دخلیلي کې چې په دې خبره ولاړې دي چې کار به ضرور کوي. یو زده کوونکې عائشه سلطان وایي چې د انسانیت خدمت کول غواړي چې په باور یې هم د دغه کار لپاره پیدا شوې ده. اجنس لیکي د ډیرو کلونو لپاره د حکومت لخوا کوټا سیستم و چې په طبي کالجونو کې 80% سیټونه د سړو او 40% د ښځو لپاره مخصوص وو، خو بیا سپریم کورټ دغه کوټه غیر آئینی بللو سره ختم کړه او وی ویل چې داخلي یوازې د میرټ په بنیاد پکار دي. اجنس د پاکستان میډیکل اسوسییشن د سیکرټری جنرال ډاکټر مرزا علي اظهر دخلیلی کې اوس په طبي کالجونو کې د 80% جینکې زده کوونکې دي. خو د اسوسییټډ پریس خبري اجنس د شمیرو تر مخه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې اوس هم په دغو کالجونو کې د لکانو شمیر د جینکو په پرتله زیات دی، خو په پنجاب او سندھ کې د دې متضاد صورت حال دی. په ډاو میډیکل کالج کې 80% جینکې او 30% لکان دي. د امریکا د طبي کالجونو د اسوسییشن په د دې په مقابله کې په امریکا کې په طبي سکولونو کې د جینکو شمیر 90% دی. اجنس د میډیکل کالجونو د انتظامیه او چارواکو د خلې هغه وجه بیانوي چې ولې علاقان په دغو کالجونو کې دلچسپي نه ښایي. د دې په خبره میډیکل سکولونه زیاته خواري واړي او وخت هم ډیر اخلي او علاقان غواړي چې زر او په اسانه طریقه پیسې جوړ کړي. اجنس یې په پاکستان کې په دې اړه اصلي شمیر نشته چې څومره جینکې د تعلیم نه پس په عملي میدان کې ډاکټري کوي. که څه هم په تعلیمي ادارو کې د جینکو شمیر زیات بلل کېږي، خو بیا هم رینا ډاکټران په هیواد کې زیات دي. د پاکستان میډیکل او ډینټل کونسل سره په 1,02,000 سره 978 رجسٹرډ ډاکټرانو کې تقریبا 6,000 خزي ډاکټرانی دي.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجه
پښتانه او نړیوال
په پاو کم دو بجې
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجې
روغتیا او درملنه
په دو نیمه بجې
سروے
په درې نیمه بجې
جمهوریت
په پاو کم سلور بجې
نوې خیالونه نوې سازونه
په سلور نیمه بجې
تاسو مشال ریډیو ری د رواني غړي خبري برخه هم په دې ځای باندې پای ته رسیږي او سم وخت را رسیدلې دي د اونیزي خبرونې د باختر ستوري چې تاسو ته هر اونۍ بازومت عابد وړاندې کوي او راځي چې نن په دې کې څه دي له بازومت عابد به وورو
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم باز محمد ابیدم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې ستاسو چوپړ کوم په نننۍ خبرونه کې به د دوو سیاسي کتابونو د مخکتن حال په یو ریپورت کې درکړو بیا به د شاعری اسینه ګل د مرکی دویمه او وروستۍ برخه وچلو او په اخر کې به په جلال آباد کې د موسیقۍ د هنر د ښوونیز اکاډمۍ د پرانستې حال په یو ریپورت کې درکړو لومړی ریپورت ترازو سره لدی چې په ننګرهار کې ګنشمیر ادبی او فرهنګي ټوله نشته چې د غونډو پترس کې وخت نا وخت د نوو چاپ شوو کتابونو مخکتنی هم کوي خو ګنشمیر داسې مدني ټولنې هم شته چې د ټولنیزو مسایلو او نانډولیو په وړاندې مبارزه کوي چې تیرونه د پهندوی استاد منګل شیرزاد د دوو سیاسي کتابونو د مخکتنی غونډه جوړه کړې وه چې حالې په دغه ریپورت کې درکوو د ننګرهار پونتون د حقوقو او سیاسي علومو په هنزي استاد منګل شیرزاد د دوه کتابونو افغانستان د نړیوالو سیاستونو محراق او د منځني ختیځ سیاسي کړکیچ مخکتنه د ننګرهار د خوونی او روزنی په هنزي په تالار کې د یوې غونډې په ترڅ کې ترسره شوه دغه غونډه چې د مثبت بدلون ټولنې په هڅو جوړه وه د حقوقو او سیاسي علومو په هنزي ګڼ شمېر محصلینو او د پوهنتون استادانو په کې ګډون کړی و چې یو شمیر لیکوالو پر کتابونو مقالې او ویناوې واورولې د مثبت بدلون ټولنې مشر عبدالبصیر سباون وایي چې د استاد شیرزاد په کتابونو کې د افغانستان په اړه سیاسي او ټولنیزې ستونزې راسپړل شوي او د دغه مخکتنې له لارې غواړي چې ټولو هیوادوالو ته یې پیغام ورسوي
مثبت بدلون ټولنه زموږ د هیواد سیاسي اقتصادي او د ټولنیزو مسایلو سره اړخ لګوي د استاد په کتابونو کې د افغانستان په سیاسي او ټولنیزو مسایلو کار اړخیز خبرې شوې دي موږ لازم وګڼل چې د استاد دغه د کتاب پیغام د یوې غونډې د یو کانفرنس له لارې او د هغه هڅو یاد مونږ کو چې استاد د شلو کلونو په بهیر کې ډیری شاګردان وروزل او هیوادوالو ته د خدمت په موخه وړاندې کړ
د ننګرهار پونتون د ښوونې او روزنې په هنزي استاد محمد ابراهیم امکار وایي چې پښتو کې د علمي او مسلکي کتابونو د چاپ اړتیا ډیره محسوسیږي په کار د چې د نورو مسلکونو استادان هم په خپل رشته کې د استاد شیرزاد په سیر کتابونه ولیکي
دا چې زمونږ په ادب کې خصوصا په نظم او په نثر دواړو کې د کتابونو لړۍ ډیره په درس سر روانه ده خو د ژبې د ارتقا او د پرمختګ لپاره یا د نړۍ له هیوادونو سره د سیالۍ لپاره یوازې ادب نه بلکې نورې خواهی هم باید په پام کې ونیسو په لیکونو کې چې یو هغه حقوقي مسایل دي او دغه شان سیاسي مسایل د شیرزاد صاحب دغه دوه ټولګي چې نن یې مخکتنه ده دا واقعي چې زمونږ او تاسو د ژبې په پرمختګ کې یو نوی کار دی زه غواړم چې په راتلونکي کې زمونږ لیکوال چې په ساينسي برخه کې خپل زده کړې کړي او د خپل مسلک لمخې دغه شانتي غوره او په زړه پورې کتابونه پښتو ژبې ته وړاندې کړي
د ننګرهار پوهنتون د حقوقو پوهنځي رئیس نقیب الله ثاقب وایي چې استاد شیرزاد په یادو کتابونو کې د نړیوال سیاست جایزه په ډیره خطوګه اخیستې ده
استاد خو د مسائل سیاسی جهان د مضمون استاد ده
مبینان بدی کې هغه سیاسي مسایل چې د نړۍ په سر کېږي د نړۍ د مشکلاتو د پیدا کېدو یا د نړۍ د ستونزو د حل کېدو لپاره ستر چیلنج یا دکې دي او یا لارې دي. موږ دې کې اشاره کړې او دا مسایل واضح کړي چې دي کې قوي هیوادونو څه نقش ده او د هغه هیوادونو ته خپلواک نه دي او یا خپلواک هم دي ضعیف دي څومره چیلنجونه سره مخ کېږي یا څومره مشکلات سره مخ کېږي. په لحاظ واقعا دواړه کتابونه ډېر پر محتوا کتابونه دي او ډېر مهم کتابونه دي. که چیرې موږ تاسو کو ویل ولو نو ډېر څه به زیات.
استاد منګل شیرزاد وایي چې له مودو رئیسې افغانان د پردیو د سیاستونو ښکار شوي نو ځکه یې اړینه وګڼله چې سیاسي کتابونه ولیکي.
وغوښتل چې زمونږ د تیرو شاهانو چې 200 کاله دی په خپل منځونو کې یو د بل غریوانونه وشکول او بل اخر په دې نه پویدل چې موږ د کوم قیادت لپاره چاره پاره دا ویني موږ ته یو چې دوی د سیاسي شعور نه به برخه وو بل اخر زه دې ته مجبور کړم چې راتلونکو نسلونو ته خصوصا دغه نسل چې اوسره روان دی دغه نسل چې پاینده کې به راځي دوی ته زه د تیرو شاهانو هغه خامیانې هغه وابستګیانې چې استعماری نظامونه پوری تړلی او باس د دې شو چې تر ننه پورې د عمل په دې ناورین کې زوريږي دغه خامیانې او دوی دغه آدم سیاسی شعور دارتونکو نسلونو ته روخانه کم چې دوی د دې دسي سوټ کار نشي.
استاد منګل شیرزاد د تیرو شلو کلونو رئیس د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم په هنځي کې د استادۍ دنده پر مخ وړي چې په دې دوران کې په سلګونه تنه ځوانان د علم په جامه سنبال کړي دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو په تیره غنه کې به مو له شاعري حسینه ګلی سره د هغې په شاعري او لیکوالۍ ډیر څه اوریدلی وي. په دې غنه کې د هغې د ژورنالیستیکو کارونو او فرهنګي سفرونو ته په یو مرکه کې تم شوی یو.
حسینه خور کده غره ته وایي چې تاسو یوازې د شاعري په میدان کې نه پاتې شوي جرنالیزم خواته هم راغلي. ریډیو سره د کوم کال نه منسلک شوي او وسپوري
نو ریډیو سره هم لکه ریډیو تراتک د سیو اتفاق په وایو چې ادبی تند انسان چې دونه د ادب لیونی وي وغه د ادب د پاره په خپل زړه کې دونه ډیر زیاته مینه لري نو ظاهر ده چې د دې د پاره بلاری ګدرې مغه د سیګوري چې چرته د دغه ادبی تند چې د په خطرې کې سراغه سړی شي. نو ریډیو پاکستان پیښور زما د پاره یو داسې اداره و چې بنیادی طور زده خپل یو تربیتګاه غړم او جرنالیزم خبره تاسو کنو بیا ټیک ته مختلف پروګرامونه زما د نظر د لاندې تیر شو. ما هغه لکه د مسوده نگار په حیثیت باندې هم لکه دغه پروګرامونو کې بس سناسه والی سره بز موجوده او مخ ډیر پروګرامونه ما ډیر وخت لکه خپل کړي دي. په دې کې ادبی کاروان لکه یو داسې زما د شخصیت پیجنګلو جوړ شو چې په لر او بر افغانستان کې ز په هغه پیجنګلو باندې نن ډیر زیات شهرت لرم.
حسینه ګل داسې ویل کیږي ځینی شاعران چې جرنالیزم تراشي نو شعري استعداد یې کمزورې کیږي. خو تاسو د خبرو نه داسې معلومیږي چې ستاسو شعري قوت ته جرنالیزم تقویت ورکړی دی که څنګه؟
نو بس دا مې یو ښه تجربه و او دې سره سره زما د ادب ډیره اصلاح شوې ده او وخت په وخت ما سره داسې زما مشران زما مزولی او ډیر خادیبان شاعران په دې قافله کې زما سره ملګرو چې براتلو یې سره تبادله خیال د ادب په مختلفو موضوعاتو باندې کېدل. نو دې سره سره زما تربیت چې کوم یو لوی صد نو هغه ادبی کاروان دی چې لکه زی ډیر په کامیابی سره په دې سفر کې روان ساتلی.
تاسو په خپل خبرو کې د افغانستان یادونه وکړه د اوریدونکو یادونه وکړه. تاسو وخت په وخت دغلته غونډو ته راغلی د ډیرو کلونو نه راځي دغلته چې تاسو راشي سم احساسوي
نن هم چې زه د ترخم د دې کرخې نه راوړې د منو دار چې یو لازم خو انسان ډیر زیات خفه شي چې د کرخې او د سرحدونو او د حدونو زموږ د ادیبانو شاعرانو د لپاره باید چې نه چونګې دا یو پښتون وجود دی چې په اخوان پروت دی خوان پروت نو لکه دغه کرخې خلکو د لپاره یو پټې د فکر دا ځکه چې زموږ محبتونه چې کم دینو هغه خواره واره دي زموږ غمونه خواره واره دي زموږ خوشالیاں خوري وری دي. انسان څنګه داسې پاتې کیدی شي چې زما د وجود یو وسال ته کې د زما د وجود یو وس دل ته کې د اوس چې دل تم را زمانو د مشکلات سره مخ کیګم یا چې د دې زنه کله الته زمانو ماته لګ بندیزونه پابندوي نو دا خبره دا مسلې خټولې پخپل زه چې کله زه دې پښتنو ته رانیز دي شي مانو تاسو یقین کوي چې د ډیره زیاته نازولی ما ډیره زیاته قدرولی ما او ډیره مینې را ته راکړي د افغانستان ماشوم ماشوم بچی بچی هر یو کوسی هر یو محله کې به زویم چې داسې او پیغله بنی یو داسې زلمی بنی وی چې غیب د حسینګل د فکر نه د حسینګل د نامینه باغې نی خبر
نو تاسو د افغانانو دی مینې ته په کوم نظر ګوري
خپل ځان خوش قسمت غنم چې په بر پختونخوا کې زما د پاره جوړونو کې ډیره زیاته مینه ده او ډیر زیات محبت ته نو دغه محبت او دغه مینې دي چې موږ لکه بیا بیا راولي او ان شاء الله بیا به مرزو بیا به مرزو د زما خپل وطن دي زما خپل پښتون دي د دوی د محبتونو د غستو د پاره وز بیا بیا راځي
ډیره مننه خوشاله شو چې تاسو خپل وخت د مشال راډیو اوریدونکو ته ورکړو
تاسو د ټولو ډیره زیاته مننه
باختر ستوری گرانو مینوالو د تیرو دیر شو کلونو رئیسی پختو موسیقی د بیلابیلو وجوهاتو لعمل د ابتزال خکار شوی زنی وایی چی د پخوانه و استازانو لجمله سخ سوگ ورپاتی ندی او زنی د شرقی او غربی موزیک نا اندول امتزاج د ابتزال سبب گنی پا جلال آباد کی امدی خبری تا د گنش میر محلی و نرمندانو پام وروخته او د مرحوم استاد چمنگل پنومی د پختو د سوچه موسیقی خونیز اکادیمی پرانستی چی گنش میر زوانان پا کی د موسیقی بیلابیل علیز دا کوی پا دا غریپورت کی د همدی اکادیمی د پرانستی غنده تا سر ورخ کارکو د هنرمندانو د ټولنې په نوښت د استاد چمنګل پونم د موسیقۍ د هنر د زده کړو اکیډمي 13 ورس په جلال آباد ښار کې پرانستل شو. په دې اکیډمي کې به د موسیقۍ د بیلابیلو آلاتو لکه تبلا، باجا او رباب د زده کړو ترڅنګ ځوانو سندرغاړو ته د اواز جوړولو لارې چارې هم خول کیږي. د ننګرهار د هنرمندانو ټولنې او یادې اکیډمي مشر استاد کمینګل وایي چې د سوچه افغانی موسیقی د خوندی ساتلو په غرض دغه اکاډمی پرانستی ده. نو موړی وای
اواز خانی زکړه ده چې سندرغاړي باید جوړ شي تخیل زکړه وکړي خپل د اواز خواله لپاره چې په هغه راز کې عبدالستار دې ته درس ورکړي ارمونه خو او د سندرغاړي اواز هغه خرچ پیژندل دا شي نه ورته خي بل د تبلې د غلرو چې هغه کې استاد سنمګل کلاسیکل تبلا خي د پښتو هغه اصلي تبلا چې تخیل غوول کیږي استاد میناګل درس ورکړي د رباب د غلرو چې هغه کې شمس کلاسیکل زکړه ورته کیږي رباب سخیل غاول کیگی
عبدالستار استاد چې په سلګونو سندرغاړو ته د اواز سور او لای او باجز د کړي وایي چې د ژوند تر پایه به د پښتو موسیقۍ د غنی کېدو په خاطر لزوانانو سندرغاړو سره مرسته کوي
سلور سلور نیم سو شاگردان دی لکه بریالی سمدی خورایم هم دی شاگرد میم دی لکه سید اگل مینا شو اغم هم شاگرد دی جعفر خلیلی شو اغم هم شاگرد دی دی خدمت خبر دی که پیسی تو گوری پیسی 520 شینه دی که یو سره شکر ورگی کنه از شکر که دی سالی اغزار 500 رفی که گی نظر دی سر گزاره کم چه یو خدمت دی که اومد
استاد شمس چه در باب پا غگولو که نون لری وای چه پا اساسی توگه با زوانانو تر باب زده کوی
عدی سب چمنگل کورس که در باب درس ورگم دیر دوانان نزی زواغی در باب پودن کم زخپل زرد احلاس نزاغی سر کوشش کم تمون دانه زوانان چه ده باید نن سبا خر باب ہوگا گئی
دغه اکادیمی تا گن شمیر کم عمر ما شمان هم ده تبلو ده زده کری پخاطر رزی یو تنی مشال راڈیو سر پا خبرو کی وویل
ایمانم اسدلہ پلانم نگمامت یو لسکالم سنمگل استاد تم شکری خدا تیر یو کال رئیس تبلیج دکوم کلاسیک تبلا رحیمات او شاو کی زمین دکوم
یو تنزل می وای چی د خنزی لزدکلو سخراشی پاتی ورس په باجز دکولو تیروی او خپل خامواس په خوی
زمانوم حمید زمانی د چکل د مکتب نوزگار شم راشم ستار استاد خصاز می ده لاسونه مچ کوم پینم درس یاد کوم بعد اغین لړ شم مونږ د سکم بیر ته خپل دفتر کې کینم کار اصل باندې کتاب شو باندې تا و مچ
څه په برخه کې زکر کی
ها باجی په برخه کې او سندره وایم
تاسو په کوم سندره وایلی
او وایلی می ده
ته دا غو زمزم او
تا خو زم په ژوند نو بکړی دنا مو به را شفخلا شکنا دوخ دل پارا
د سمی ولا بی سودی په نوم یو تن زلمی چې لخپل پلار خدای داد بی سودی څخه د موسیقۍ زده کړی کړي د سندری یو نمونه په ګډه اورو
شریګو
اکاډمۍ مشر استاد کمینګل وایي چې اوس مهال د پښتو سندرغاړو شرقي موزیک سره غربي او ځکړې چې د اصلي موسیقۍ خوند او رنگي پیکا کړي. نوموړی زیاتوي چې د اکاډمۍ له لارې هڅې پیل کړي دي چې پښتو سوچه موسیقي ژوندۍ وساتي. د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري اونیز خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عابد ته اجازه ورکړئ. خات او آباد اوسئ.
مشال ریڈیو دا.